ورځې لس بجې شوې. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، د آزادۍ راډیو دا یو ساعت خپرونه کې د ځوانانو لپاره د آزادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ او هیله د افغان میرمنو د لیدلوري ځانګړې خپرونه خپریږي. خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رایو شمیرل روان دي. د جمهوری پال ګوند کاندید پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ له 270 انتخاباتي استازو یا الکترال کالجونو څخه چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د بریا لپاره اړین دي 213، او سیالې د ډیموکرات ګوند کاندید او د ولسمشر مرستیالې کامیلا هاریس 210 رایې ګټلې دي. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې نور تفصیل راځي. له اټکلونو سره سم نن او سبا د افغانستان په ځینو سیندیزو حوزو کې د اوبو د کچې د لوړیدو او د سیلونو د راوتو احتمال شته. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت د هوا پیژندنې ادارې پرون په یو بیان کې وویل چې د هریرود، مرغاب او امو په سیندیزو حوزو کې د نسبتا سختو بارانونو په نتیجه کې د سیلونو د راوتلو امکان شته. د وزارت د یادو سیمو له اوسیدونکو غوښتي دي چې د سیلونو ګواښ ته پام وکړي او د سیل د راوتو په صورت کې شاوخوا نورو خلکو ته هم خبر ورکړي. د بیان له مخې په بدخشان، سرپل، فاریاب، بادغیس، هرات او ځینو نورو ولایتونو کې هم د سیلونو د راوتلو احتمال شته. د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا وایي چې د طالبانو لاسوهنې په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو چارې ورځ تر بلې له ننګونو سره مخامخ کوي. د ادارې د جرمني خبري اژانس ډي پي ای ته ویلي دي چې د روان کال په سپتمبر میاشت کې د بشري مرستو رسونکو ادارو د هغو 133 مواردو راپور ورکړی چې د مرستو د رسولو پر وړاندې خنډ جوړ کړی، او په دې کې د اوچا په وینا د بشري فعالیتونو په چارو کې لاسوهنې، د مرستندویو ادارو پر تګ راتک، کارکونکو یا موادو محدودیتونه او د کارکونکو پر وړاندې د تشدد موارد شامل دي. د ملګرو ملتونو د اړوند اداره زیاتوي چې د مرستندویو شریکانو په چارو کې لاسوهنې تر ډیره په اداري او دفتري برخو کې دي. اوچا وایي د دې خنډونو په نتیجه کې مؤسسو د 3 پروژو چارې په موقتي ډول ځنډولي، د عملیات تو ځای بدل کړی او یا خپل فعالیتونه محدود کړي دي. د طالبانو د حکومت چارواکو د اوچا د دې سرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې له نړیوالې ټولنې غوښتي وو چې د بشري مرستو چارې دي نه سیاسي کوي. د طالبانو ستره محکمه په پکتیکا او تخار ولایتونو کې پر څلورو کسانو د تعزیري سزاګانو د عملي کېدو خبر ورکوي. د محکمې پرون په یو بیان کې وویل چې د پکتیکا د خوشامند ولسوالۍ د ابتدایي محکمې د پریکړې له مخې دوه کسان چې په لواتت تورن وو هر یو په عام محضر کې په 9 درو ووهل شول. تورنو ته همداراز د 1 کال او 8 میاشتو بند سزاګانې هم اورول شوي دي. پرون له دې مخکې د تخار ولایت په فرخار ولسوالۍ کې پر یوې ښځې او یو سړي د نامشروع اړیکو په تور په عام محضر کې د 9 درو سزاګانې عملي شوې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په خپل یو وروستي راپور کې چې 13 پنجشنبه خپور شو ویلي، طالبانو د جولای له لومړۍ نیټې څخه د سپتمبر تر پایه پر 95 تنه نارینهوو، 15 ښځو او یوې نجلۍ د بدني مجازاتو لسګونه موارد تطبیق کړي دي. ملګرو ملتونو او د بشري حقونو ډلو له طالبانو غوښتي چې دا ډول سزاګانې چې انساني کرامت ته سپکاوی بلل کېږي ودروي. او د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ ملي لوبډلې نن د 3 ورځنیو سیالیو په لومړۍ لوبه کې سره مخامخ کیږي. د افغانستان په کوربتوب دا سیالي د کابل په وخت غرمې په 2:30 د متحده عربي اماراتو په شارجه ښار کې پیلېږي. دواړه لوبډلې به دوهمه او دریمه 1 ورځنۍ سیالي د روانې نومبر میاشتې په 9 او 11 ترسره کړي. د افغانستان او بنګلادیش لوبډلې داسې مهال یو بل سره 1 ورځنۍ سیالي کوي چې په دې وروستیو کې د افغانستان الف یا ابدالیانو لوبډلې د آسیا د ایمرجنګ لوبډلو اتلولي ګټلې ده. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په ډیره برخه کې د آزادۍ راډیو 19 پروګرامونه تاندې څنګه او همداراز هیله چې د میرمنو او نجونو د نظریاتو انعکاس ورکوونکې خپرونه ده. دا دوه خپرونې خپریږي، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه لرو او په دې کې تر ډیره د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو تمرکز کوو. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، په امریکا کې د ولسمشری د انتخاباتو د رایو شمیرل روان دي. د انتخاباتو ته تاریخي انتخابات ویل کیږي ځکه چې د دواړو سیالو کاندیدانو ترمنځ مسابقه اوګه په اوګه او په ډیر کم توپیر سره روانه ده. د جمهوری پال ګوند کاندید پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د وروستیو شمیرو له مخې 270 انتخاباتي استازیا الکترال کالجونو رایې ګټلي او سیالې کاملا هاریس د ډیموکرات ګوند کاندید 213 او بخې 210 رایې ګټلي. الکترال کالج څه شی دی؟ په دې اړه وروسته په همدې خبرونه کې معلومات درکوو، خو اوس ورځو د انتخاباتو وروستیو نتایجو ته. په دې اړه نوریاس نوری زما همکار په سټوډیو کې راسره دی. نوری صاحب، ښه راغلاست.
بلې، تخیل صاحب، مننه. لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه، البته له مخکنیو وړاندوینو سره سم د هغو ایالتونو چې ویل کېدل کوم کاندید به وګټي تقریبا هغه ایالتونه همغو کاندیدانو ګټلي دي، خو د غیر رسمي شمیرو له مخې چې پر انتخاباتو د څار رسنیو خبرې کړي، د امریکا په هغو او ایالتونو کې چې برخلیک ټاکونکو ایالتونه ګڼل کیږي، د ولسمشری لپاره د جمهوری پالو کاندید ډونالد ترامپ له خپل سیالې د ډیموکرات ګوند له کاندید کاملا هاریس څخه مخ کې دی.
دا هغه ایالتونه دي چې سوینګ ایالتونه بلل کیږي، او موږ د نن ورځې په خبرونو کې څو څو ځلې په غباب خبرې وکړې چې د رایو نتایج بدلولای شي.
بله، چې د سیالې ډګر البته بلل کیږي، او د دواړو کاندیدانو ترمنځ به وایي چې سیالي ډیر سره نږدې مخته ولاړه شي، ځکه چې په دې ایالتونو کې د انتخاباتو مخکنیو سابقو ته په پام سره رای ورکوونکو خپل کاندید بدل کړی دی. یعنی په دې معنا چې هلته نه جمهوری پالان او نه هم ډیموکراتان پیاوړی مرکزونه لري،
یعنی د دوی سنتي ایالتونه نه دي.
بله، د اسوشیټډ پریس خبری آژانس د راپور له مخې ترامپ شمالي کارولینا ایالت چې د الکترال کالج رایو شمیري 1483 ګټلې دی، په نورو برخلیک ټاکونکو ایالتونو پنسلوانیا، جورجیا، میشیګان، اریزونا، ویسکانسن او نیوادا ایالتونو کې هم د رای ورکولو مرکزونه تړل شوي، خو دا له وخته مخکې ده چې ګټونکي اعلان شي. البته د امریکا په لویدیځو ایالتونو کې د رایو شمیرلو بهیر روان دی. البته د رایو ورکولو مرکزونه په ډیرو ایالتونو کې تړل شوي، خو په دغو ایالتونو کې په لزګونو میلیونو رای ورکوونکو نن د انتخاباتو په ورځ خپل رای کارولې، چې په 40 میلیونو رایو چې مخکې کارول شوي ورزیاتیږي. ترامپ فلوریدا ایالت چې وخت د انتخاباتي سیالۍ ډګر بلل کېده، او په وروستیو انتخاباتو کې جمهوری پالانو پکې ستر برای خپل کړی ګټلی دی. هغه همدارنګه تگزاس، ساوت کارولینا او انډیانا هم ګټلی، البته د ځینو نورو ایالتونو ترڅنګ. د هغه سیالۍ بیا کاملا هاریس، ویرجینیا او نیویارک، مکسیکو او کالیفورنیا ایالتونه چې دا درې واړه د ډیموکراتانو پیاوړي مرکزونه بلل کېږي ګټلی دي. ترامپ یو شمیر نور ایالتونه لکه څنګه چې مخکې مو ویل هم ګټلي، چې د الکترال کالجونو د رایو شمیرې 210 ته رسیږي، او د کاملا هاریس د الکترال کالجونو د رایو شمیر تر اوسه 210 ته رسیدلی دی. د دې لپاره چې البته تکلس یو کاندید د انتخاباتو ګټونکی اعلان شي، لږ تر لږه د 270 الکترال کالج رایو ترلاسه کولو ته اړتیا لري. د امریکا د انتخابات سیستم پیچلی دی، د خلکو په مستقیمو رایو سره، یعنی هغه کاندید چې ډیر رایې وګټي ګټونکی نه اعلانیږي، بلکې دا د الکترال کالج دی چې برخلیک ټاکونکي دي، او د ولسمشری د انتخاباتو ګټونکي اعلانوي. البته دا هم باید له یاده ونه باسو چې دا یوازې د ولسمشری لپاره انتخابات نه دي چې نن ترسره شول، البته د افغانستان په وخت باید وایو چې پرون په امریکا کې ترسره شول، بلکې د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د 415 غړو، او دغه راز د سنا د 3 کسیزې جرګې د 40 غړو لپاره هم ټاکنې کیږي، او البته د ځینو ایالتونو د چارواکو لپاره هم ټاکنې ترسره کیږي.
ډیره زیاته مننه نوریاس نوری زما همکارو چې د امریکا د ولسمشری د انتخاباتو د نتایجو وروستی حال بیانو، او په دې کې تاسو واوریدل چې د ډیموکرات ګوند کاندید کاملا هارس دوه سوه لس وبخې الکترال کالجونه ګټلي او پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ 213 الکترال کالج یا ټاکنیز پلاوی هم ورته ویل کېږي، انتخاباتي استازي هم ورته ویل کېږي، دا یې ګټلې دي. خو راځئ اوس واورو چې الکترال کالج یا ټاکنیز پلاوی څنګه د امریکا ولسمشر ټاکي. په دې راپور کې صفی الله ستانکزی دا توضیح ورکوي چې الکترال کالج څنګه کار کوي.
د 2023 کال د نومبر 15 د هغه ورځ د چې امریکایان د جمهور رئیس د ټاکلو لپاره د رایګيري مرکزونو ته ورزي، خو دا یو اسانه بهیر نه دی. پرای پانه کې د دوو کاندیدانو نمونه دي، د جمهور غوښتونکو د نوماند ډونالد ټرمپ او د هغه د سیالې د ډیموکراتانو د استازې کاملا هاریس. خلک په مستقیم توګه دغو کسانو ته رایه نه ورکوي، پر ځای یې الکترال کالج یا ټاکنیز پلاوی ولسمشر ټاکي. ولې الکترال کالج د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ټاکي؟ دا سیستم د متحده ایالاتونو د بنسټګرو پلرونو لخوا رامنځته شوی. دوی د داسې نظام په لټه کې وو چې د ولسمشر د ټاکلو لپاره به تر ټولو عادلانه لار وي. په عمومي رایه ګیري کې هر سړی یوه رایه لري، مګر په دې طریقه کې ګڼ میشت ایالتونه هغه ایالتونه تر سیوري لاندې راولي چې نفوس یې کم دی. د بیلګې په توګه د کالیفورنیا جمعیت 9.5 میلیونه ته رسیږي چې د 10 ایالتونو له ټولیز شمېره زیات دی. د عمومي رایه ګیري دا سیستم د فدرالیزم اصول کمزوري کوي. د امریکا بنسټګرو د فدرالیزم اصول د امریکا د اساسي قانون اساس باله. خبره دا ده چې کانګرس ولې جمهور رئیس نه ټاکي. که چیرته کانګرس دا دنده په غاړه درلوده، اجرایه قوه به د مقننې قوې تر نفوذ لاندې راغلی وه، چې دا د قواو د تفکیک او خپلواکۍ له اصل سره ټکر لري. الکترال کالج یا ټاکنیز پلاوی د مستقیمی او غیر مستقیمی رایې یو ډول مشارکت دی. الکترال کالج څنګه کار کوي؟ هر ایالت په کانګرس کې د خپلو سناتورانو او استادو په برابر الکتوران یا ټاکونکي لري. الکتر یا ټاکونکي هغه څوک وي چې په ټاکنیز پلاوی کې د خپل ایالت په استازولۍ د رایې حق ولري. د بیلګې په توګه وایمنګ چې د امریکا له ټولو کم نفوسه ایالت دی او 15 لک اوسیدونکي لري، په کانګرس کې 2 سناتور او 1 استازی لري، نو په همدې برابر الکترال رای کاروي. په وړاندې کالیفورنیا چې 9.5 میلیونه نفوس لري، 2 سناتوران او 250 استازی لري، په مجموع کې 450 الکترال رای خپلوي. اوس د خلکو د تعداد په حساب کالیفورنیا د وایمنګ 8 برابر ده، خو په ټاکنیز پلاوي کې توپیر یوازې 13 برابره کیږي. په مجموع کې 538 الکترال رای په 500 ایالتونو او د کولمبیا په ناحیه باندې وشل شوي. څوک د ټاکنیز پلاوي غړي انتخابوي؟ معمولا سیاسي ګوندونه الکتران یا ټاکونکي انتخابوي. ټاکونکي موظف دي هغه نومان ته رایه ورکړي چې دوی په ایالت کې بریالی شوی وي، مګر ځینې وختونه دا الکتران یا ټاکونکي ممکن بل کاندید ته رایه ورکړي. په 2014 کال کې لسو په اصطلاح وعده خلاف الکترانو د ژمنو خلاف رایه ورکړه. لسو ټاکونکو اتو هیلری کلینټن ته رایه ورنکړه او دوه نور هم ډونالد ټرمپ ته رایه ورکولو ډاډه وکړه. که څه هم دې کار د ټاکنو په وروستۍ پایلې اغیز ونه کړ، خو ګڼو ایالتونو د هغه څه لپاره جریمې وضع کړې چې بې باوره رایه بلل کېږي. د رایو شمیرلو څرنګوالی: رای په خپلواک توګه د هر ایالت او د متحده ایالاتونو د پلازمینې واشنگتن ډي سي لخوا شمیرل کیږي. د نبراسکا او مین څخه پرته ګټونکي هر څه خپلوي سیستم پلی کیږي، یعنی که یو کاندید هاته په لږ توپیر وګټي، د هغه ایالت ټولې انتخاباتي رای ترلاسه کوي. د امریکا د ولسمشری ټاکنو د ګټلو لپاره یو نوماند لږ تر لږه 200 ټاکنیزو رایو ته اړتیا لري. دا ممکنه ده چې یو کاندید د خلکو د اکثریت یا عمومي رایې له ګټلو پرته بریالی شي. مثلا په 2000 میلادي کال کې جورج دبلیو بوش الکترال کالجونه وګټل، په داسې حال کې چې د هغه ډیموکرات سیال الګور په ملي کچه 500,000 ډېره رایې ګټلې وې. په 2016 کال کې هم ډونالد ټرمپ په داسې حال کې چې له خپل سیالې هیلری کلینټن څخه 3 میلیونه رایې کم و، جمهور رئیس شو، ځکه ډېر الکترال کالجونه خپل کړي وو.
د امریکا انتخابات ولې تاسو ته مهمه دي؟
And make no mistake, we will win. And we will make America great again.
څنګه دا ټاکنې ستاسو پر ژوند اغیز کولای شي؟ موږ یې درته وایو.
د نومبر 15 د ټاکنو په ځانګړي خبري پوښتنه کې
تشریحي راپورونه، شیبه په شیبه تازه خبرونه او ځانګړي مرکې،
ټول آزادي رادیو
زموږ آنلاین پانی هم تعقیب کړئ.
د ازادي رادیو خبرونه اورئ. قدر من اوریدونکو، د امریکا د انتخاباتو د وروستیو نتایجو په اړه د نورو معلوماتو لپاره نن د ورځې په اوږدو کې د ازادي رادیو خبرونه تعقیب کړئ. تاسو ته به هلته پوره خبرونه او په دې اړه تحلیلي مطالب موږ چمتو کړي دي چې وړاندې کیږي. اوس ورزو د ازادي رادیو خبرونه ته په پاتې برخه کې قدرمن اوریدونکو لمړی د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام تاندې څنګه خبريږي او ورپسې به هله چې د افغان میرمنو د نظریاتو انعکاس دی تاسو ته وړاندې شي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مېمنې. هغه ځوانان چې په غیر قانوني لارو سفر کوي لکه بدو پیښو سره مخ کېدل شي،
بد لارې ښکار شوی. ما خپل هم هڅه کړله چې زه لاړ شم. ښکاره ستونزه یو چې اولګا او تنده، یخنی، مرګ په دغه لاره باندې څوک زړه کوي نو 95% مرګ ده.
د ډول پی خو د مخنیوي لپاره د حل لار څه کېدلی شي؟
حل لار حکومت ته پکار دی. دا وسنۍ ځان ته چې اسلامي نړۍ ذمہ داران وای، عمری عدالت داوا کوي، دوی ته کار کول پکار دي. دوی باید په داسې برنامه باندې کار وکړي چې هغه اقل ځوانان خود تاړ نه باسي چې د وطن پریدي ورته کډرونه وطن پریدي، ځوانان وطن پریدي، نو بل ورځ به داسې چې ته ټول حکومت د ملاکراسي شي.
نن امدا موضوع چیرو ملتیم وکړی. قدر من اوریدونکو، د یو شمیر ځوانانو په خبره د طالبانو د دوام ځلی حاکمیت څخه راوروسته اوسګاری ډیری کسان د تړکړی چې خپل کور کلی پریږدي او په غیر قانوني لارو د نامعلومه سفر موزی په پخو کړي. له بلې خوا یو بله لویه ستونزه په هیواد دننه د زده کړو مسله ده. انجونې له هماغه پایله له منځنۍ او لوړو زده کړو راګرځول شوي دي. هلکان هم وایي چې دوی ته د پخوا په څیر د زده کړو زمینه نه ده برابره. راځو دې ته چې د دې ستونزو د حل لپاره غیر قانوني سفرونه بیا ځوانان له کومو پیښو سره مخ کولی شي. په ننګرهار کې له داسې ځوان سره غږېدلی یو چې خپل کور او ځمکه یې د همدې غیر قانوني سفر په مخه خرڅه کړې، خدای هم له نیمې لارې څخه بیرته راګرځېدلی دی. دا ځوان رفیع الله سهر نومیږي او د ننګرهار له پوهنتون څخه فارغ شوی دی. دا چې په لاره څور باندې تیر شوی دی خپل راته وایي.
زه خپل د ننګرهار فانتون څخه لیسانس لرم، خو چې مې کتل په وطن کې د غدری کال ز بیکاره فاتې شوم، نو ما پریکړه وکړه چې زه باید د وطن فریدم او د خپل کورنۍ د غریبۍ زنجیرونه وشلوم او لاړ شم عرفاته. د نیمروز ته لاړم او د نیمروز نه بیا ایران ته په مشکل غربانه چې د ډیرو سختو مشکلاتو سره مخ شوم او بیا ایران ته ورسېدم. په ولس ناکام ګیمونه کې منګه ونه شو کړی چې منګه د ترکی خاورې ته واوړو، او ځکه چې د ترکی پولیس اسفاتی ځواکونه ډیر کلاته دابیر نیولې وو د ترکیه او د ایران په پوله باندې. هیڅ ونه توانیږي چې مونږ د ترکیه طرف ته واوړو. حتی تر دې پورې چې مونږ څلور ساعته 15 ساعته په غر کې خپلو چې مزلونه وکړل، ډیر سخت ستونزو او مشکلات سره مونږ په لار کې مخامخ شو. هغه هم د اقتصادي لحاظ او هم د په وطن کې مزمکه خرڅ کړه، د دې لپاره خپل کورم خرڅ کړي دي او دغه لارې ته مغاړه کې خوصله، خو به هم ناکام شو. دغه ټول سخت او کړاوونه تکلیفونو عمده مشکل چې دی زوایم چې بیکاری ده. په وطن کې ډیره سخته بیکاری ده او نه ناوړه اقتصاد دی. حتی تر دې پورې چې مونږ یو ځل د ترکی خاورې ته خوتی وان ته ورسېدو، خو به ته هم د وان څخه راوګرځېدو، به ته ایران ته راغلو، د ایران نه به ته افغانستان ته راغلو. یو ناکام سفر مو ولید.
کله چې یو ځوان په غیر قانوني لارو باندې سفر ته ځي، ټول کورنۍ په تیر بیا مور ډیره ورته زوريږي. رفیع الله وایي د مور سترګو کې کله هم دومره خپګان نه ولیدلی څومره چې د تک پر وخت لورا احکاری ده.
هیڅ کله ما خپل امر دومره خفانه دلیدلې چې کله زه د خپل کور او تلم او تللم دا سفر ته میغاړه کی خوستله نو زما مور په دس یو بد وزت کې ما پرې خوستله او زه د خپل کور روان شوم بیا حتی چې کله زما په لار کې په ټلیفون باندې د درې څلور ورځې په مشکلات او چارج بنو یا به د انټرنیټ مسله و نو زما انټرنیټ به بند ما سره به تماس نه نیول کېدو نو زما مور په ډېر یو بد حالات کې حتی فشار به اوچتېد پنځه شپږ کرته وکړه اغه ستامې ته هم د سوړل شوې ده په دغه چې زما ټلیفون وڅالو ورځې پنځه ورځې بند مور به مې ډېره خفه و را پسې حتی در دې پورې چې ما به زیاتره وخت چې کله گیم واهه او زه به گیم ته وتله منو ما به خپل مور نه خبره ولا چې ځکه چې په گیم کې هر رقم حالات راتله حتی تر دې پورې چې پنځه نوي فیصد د مرګ امکانات خو ما به خپل مور نه خبره ولا ما به هغې ته ویل چې زه روغ جوړ یم او ان شاء الله چې زه گیم نه لرم خو بیا چې به هم ووتلم کله زما ټلیفون آف او زه به د خپلې کورنۍ سره زما رابطه نه وانو مور به می خبرېدله چې دا په گیم ده نو په هغه وخت کې زما مور به ډېره سخت خواشینی و ما پسې مور ډېره خفه وه عرفاته تګ لپاره خپله کور او یو اندازه ځمکه خرڅه کړې ده چې تقریبا ټوټل څوارلس زره ډالر کېده چې قاچاقبر ماته ویلي و زه کله تا عرفاته ورسوم ته باید ماته اوولس زره ډالر راکړي نو ما دغه ټولې مشکلات په ځان باندې منلي وو زه چې کله تلم د ترکیې فورې ما چې کوم قاچاقبر سره خبره کړې وه پنځه زره او درې سوه ډالر باندې ماته ترکیې فورې خبره کړې وه او زه چې کله بېرته واپسي کې راوګرځېدم نه په واپسي کې مانه قاچاقبر څوارلس سوه ډالر په هغې کې رانه واخیستل د لارې خرچ مې کړی و نو دوه زره دوه نیم زره ډالر زه په لاره کې توانیم شوم او خپل هدف ته مونه رسېدم بېرته افغانستان ته راوګرځېدم خو انشاءالله چې کله چې مې یوه ستونزه راپیدا کېږي نو موږ به هدف نه بدلو لاره بدلو نو انشاءالله چې اوس بېرته هم تصمیم لرم چې بېرته لاړ شم او وطن پرېږدم
له رفیع الله څخه مې پوښتلي چې د بیرته راتک علت څه وو
جوار مشکل سره مخامخ شوم چې هغه مشکل دا و چې زما ښي طرف خفې یو شپه موږ ګیم ووهه او ترکیې ته تلو او په لاره کې ما خفه وښیدله وغورځېدم ځکه چې تیاره وه او قاچاقبر ویل چې تاسې باید ګروپ او داسې یو څیز روښانه نه کړئ چې زموږ موقعیت په ډاګه نه شي پولیساتو ځواکونو ته د ترکیې نو تیاره وه موږ روان وو هلته زما خفه وښیدله او زه وغورځېدم ډېر کلک ژوبل شوم چې لاس مې هم خوږ او دغه ښي خپه چې وه د دې دا څلور ګوتې مې ماتې شوې وې نو د هغې له وجې نه ما نه شو کولی چې زه مزل وکړم او بیا یولس دولس ورځې په ایران کې په خفګاه کې پاتې شوم او بعد له هغې مې بېرته تصمیم ونیوه چې افغانستان ته راشم په ډېر سخت مشکلاتو باندې افغانستان ته راغلو ځکه چې موږ ایران ته قانوني نه وتلي غیر قانوني تلي وو په ایران کې مو ځان پولیسو ته وسپارلو او پولیسو بیا په نیمروز باندې ردې مرکړلو او بیا راغلو افغانستان ته هغه هم پیسې هم نه وې ډېر زیات مشکلاتو کله چې موږ پولیسو دې مخته یې راواړولو بیا نو ما د خپلې کورنۍ سره اړیکه ونیوله او دوی راته بیا پیسې واچولې په صرافي کې بیا هغه ما واخیستلې بیا زه راغلم کابل ته ځان مې د خپله کور راورسوه خو په ډېر سختو مشکلاتو باندې کور ته راورسېدم بېرته که زه په افغانستان کې فات شم نو دلته به زما راتلونکی ډېر اندېښمن وي خپل راتلونکي ته ډېر یو ژور اندېښنه لرم ځکه چې په وطن کې کار نشته دی وظیفه نشته دی هیڅ نشته دی نو موږ مجبوره یو چې د هدف ته رسېدو لپاره ستونزې وګالو تکلیفونه وګالو چې دا کمې ستونزې ما لیدلي که د دې نه یو برخه نورې ستونزې هم زیاتې وي خو زه مجبور یم چې لاړ شم ځکه چې ما د دغه هدف لپاره خپل کور له لاسه ورکړی خپل ځمکه مې له لاسه ورکړې زه باید دغه څه چې ما له لاسه ورکړي دا باید بېرته زه ځان سره وساتم او لاسته یې راوړم او د دې لپاره به زه کوشش کوم چې لاړ شم ځکه په افغانستان کې زه نشم کولی چې دغه څه چې ما له لاسه ورکړي زه بېرته لاسته راوړم ځکه دا د هر چا یو هیله او یو ارزو ده چې یو هوسا او آرامه ژوند ولري اوس مهال که موږ او تاسو فکر وکړو په افغانستان کې داسې کورنۍ شته ده چې یو مړی ډوډۍ هم نه لري نو که موږ فکر وکړو که زه داسې بېکاره پاتې شم یا مې نور ورونه بېکاره پاتې شي په افغانستان کې پلار مې بېکاره پاتې شي په افغانستان کې درې کاله څلور کاله پس زموږ هم دغه حال دی لکه نن چې د زیاتو او افغانانو یو مړی ډوډۍ نه لري نو درې څلور کاله پس موږ هم دغه حالات کې قرار لرو
خو یو شمېر ځوانان چې څومره هم په هېواد دننه له ستونزو سره مخ کېږي غیر قانوني سفرونو ته زړه نښه کوي ځکه په بدو پایلو یې خبر وي قدرت الله همداسې ځوانانو څخه دی
نو مختلف نظرونه دې په قبال کې. زه خپل مثلا نو غواړم د دې هواد څخه وزم سید درسته د اقتصادي مشکلات شته د دې په قبال کې د قران کریم آیات هم ده چې روزي رسان الله دا وغه ټول ته روزي رسي. خو دغه مشکلات اکثرا انسانان زوري یا دغه وطنداران زمونږ زوري هغه دې ته اړ کیږي چې دغه هواد څخه وزي. اول اکثرا کسان چې غواړي د هواد نه وزي هغه د مثلا اکثرا اقتصادي مشکلات لري، او هغه ځوانان چې مثلا غواړي تحصیل لپاره وزي دا دویمه کټګوري. کومنګ غواړي د یوځي خپل ځی تلاړ شو قاچاق لارې یا ماغ لار ته ویل چې هغه کې طبيعي خبره ده چې مشکلات شته، او حتمان یعنی بل هواد خپل ځان ساتنې په خاطر باندې ځان نه چې دفاع کوي هغه یعنی کڅوک دغه د مخه ترازی ځکه هغه د تورستان په سترګه غي ته ګوري، او شاید هغه د اوج نیم چې د زمنګ وطنداران مثلا دغه 13 پیخه کې چې تقریبا 2-2.5 سو افغانان چې وژل شو.
امریکا کې د کډوالو د حقونو فعال ډاکټر احمد الله صدیقی وایي چې که په هیواد کې د ځوان نسل لپاره د زده کړو او کار زمینه برابر نشي غیر قانوني سفرونه نور هم زیاتیږي چې بیا یې د بدو پایلو مسؤلین د طالبان حکومت دی. ښاغلی صدیقی په پایل کې وایي
اغه عمده علت او دلایل کا بیان کو. یو استون له خود تعلیم ده، بل استون چې دا غنم ډیره او البته اړین دی، هغه د دوی اقتصادي وضعیت دی، او بل خلق وای چې امنیت دی، خو هغه امنیت زور ده، امنیت نه وای ما غدار دی، او کاروبار دغه درې سلور عمده دلایل لري چې ځوانان د تاړ باسي چې وطن بهر ولاړ. او په دې کې بیا دوه رقم نور خلق هم ستا دوه ډوله ځوانان دي چې یو ډول یې دغه مسایل له وجې بهر غواړي ولاړ سي، او دویم ډول خلک دا سي وي چې هغه سیالي راخستی وي چې احمد ولاړی زولې پاتې شوم، تر زوی مې لاړی زولې پاتې شوم، په داسې مسایلو کې خپل ژوند سره لوبې کوي او هغه سیالي
بالی چې یو څوک د دې لپاره چې فقط بهر لاړ شي ځکه وایي چې نور دوستان تللي نو موږ هم باید لاړ شو، دا بیا څومره بدې پایلې لري؟ دوستان ښایي امکانات درلودل چې تللي مګر دوی هغه امکانات نه لري.
څوک په کانتینر کې مړ کیږي، څوک په اوبو کې غرق کیږي او ډوبیږي سره، او څوک پوښتل کیږي په مرزونو په کې. دا اوس اوس مو تاسو ولیدل دغه 2018 کسانو چې د ایران د حکومت لخوا وژل شو د ایران په ساحه کې. دا یو پایله ده، بل دا چې دلته دوی باید د دل لپاره چې ځان سیال کی، ای کاش دغه سیالي د په موخه وي چې تعلیم په موخه وي، یا هغه مثبت تا سیالی وی چې سړی وای چې زه خو دا کس کزي کور سیږي خو خبره ده. کنه نو دغه بی ځای سیالیونه د ژوند د ټولو نه مهم دی. کنه که انسانان هو غوړي چې ژوند وکي، ژوند سره مینه ولري، نو هغه په هر ډول تر سره کولای شي. خدا چې بیا د سیالیو په خاطر بهر زی مارکستا ژوبلستا ژوند د لاس اور کولستا په دکی. خو بیا موایم هاي کاش هغه ځوانان چې بیا بهرنۍ هیوادونو کې دي دوی خپل د ژوند هغه حقيقي سیره وخایي. بختانه ډیری کال نیوی شوی چې اروپا او امریکا او دغه ځینې هیوادونو ته راغلی وي، بیا نو واکسین او ویروګان واچي چې داسې خای خپل هغه کسان چې بهر وطن کې دي هغه بیچارهګان داسې فکر کوي چې راځنو ټول ژوند او عيش نو شو مزه خود دلته دي، بس په هر ډول چې شي زمکه خرڅ کی کور زیاد ټول خرڅ کی او ولارد سي، او دا چې بیا ته ولارد سي بیا د ژوند اصلی مقصد او د ژوند اصلی خیرال تور معلومیږي.
bale کلک په دې باندې خبر یو کوي چې د ژوند اصلی چیرې په بهر کې څه ده،
خصوصا کچیر د اروپایي هوادونو کې تاسو وګورئ وطنوالو ژوند خو ډیر سره په تماس کې ما باور وکي هغه داسې په بد وضعیت کې دي چې اړ دي چې څوک را پیدا شي د یو باسي ولاړ شي وطن ته، ډیرې نشي تللای څنګه اسناد نه لري چې دوی ورته لاړ شي یا نور مسائل نه لري. او کبه هم اروپایي هوادونو ته ولاړ شو الته ډیر د مزدوري ژوند دی، او دا وطنوال مو چې ډېرې اروپایي هیوادونو ته دی په ژبه خونه پويږي، تاسو چې په ژبه نه پويږي په دې معنی چې تاسو کای پلس ډالر کار پیدا کیږي، تاسو ته په 2 ډالر او 3 ډالر لکه بنديانو غوندم ساتي په داسې یو بد وضعیت کې. اوس به زما غږ ډېر ځوانانو په اروپا کې اوري، خو هغه به وایي چې نه موږ خدا سي نه یو، خا ته په 15 کال مخکې راغلی، لس کال مخکې راغلی، لکه څو ناسه ژبه به ذکر یو لکه کاروبار به لکه زره جوړ شوی، خو تا ته هغه دفتری وظایف هغه وظایف چې تلک په کې سهولت ولري نشي پیدا کولای. دا کارتن کم الته تحصیل لیکړی تجربه کاری دی، او د ځوانان چې ډېرې نن سبا کې د وطن ته تختی هغه ډېرې هغه ځوانان دي چې هغه ښه تحصیل هم نه لري، هغه خ تحصیل کردم کته سه وګوري اروپאי او امریکایي هوادونو تراغلی ډیر شاخه کارونه کوي
کپلی خبرې وکړو څه کول پکار دی په هواد کې دیننه سره لدې یو شمیر ځوانان د دې لپاره دی چې دوی هغه نور ته په خبره ګوري چې هغه رسیدلی دی لغو سره سیالي کوي چې زم باید لارسم خو ډیرای د کار لپاره درس لپاره په افغانستان کې ژوند ورته تنگ دی نور یو لار پیدا کوي دی او بهر هم بیا لدې یو مسایل سره مخ کیږي لکه تاسو یې داونه وکړه څه کول پکار دی هل لار سره سیدی کیږي
هل لار حکومت ته پکار دی دا وسنه ځانته چې اسلامي نړۍ ذمہ داران وای عمری عدالت دعوا کوي دوی ته کار کول پکار دي چې دوی تاسو زمينه باید برابر کړي هدا عقل ځوانانو ته د دې په ځای چې دغه واټه ملیون ډالر جب کې اچي دغه پیسې او ځانونه وو پټ سوال درې مسلو مې خزه وکړلې او دغه ځمکې چې غصب کړلې وای خصله خو موضوع خو بيخي بیل ده خو دغه حکومت ته کار کول پکار دي چې دوی باید په داسې برنامه باندې کار وکړي چې هدا عقل ځوانان خود ته نه باسي چې د وطن پریدي ورته کډرونه وطن پریدي ځوانان وطن پریدي نو بل ورځ به داسې چې دغه ټول حکومت د ملاکراسي شي که مثال درکم وزارت معرف کې ملا ټول وزارتونو کې ملا ملا یې څه د وزارتونو سره کم مسلک ځکه چې په کانو زمونه خلاصو په دښانو باندې حکومتداري نه کیږي دغه حکومت ته کار کول پکار دي چې زمينه د برابر کې ځوانانو ته تحصیلي ځوانانو ته ډېر ځوانان غواړي چې خیر د وطن کې پاتې کیږي کا جبر دی کا زدن دی وهل تکول دی بیروزګاری دی خو بیا هم غواړي تحصیل خو نو هغه اولی او هغه انساني حق خو ته ورنماخله چې هغه تحصیل دی باور کا دومره خويندې دا لکان خو لا پرې دا ځوانانه خويندې چې مسجونو زنګونو کوي لار په لټي چې کومه څه د وې واده ووزی دا نور نارینه ځوانان خو لا پرې دا نو دنه غټه بدبختی شیرته دی چې تن داوا کوي چې زه نظام مې دی حکومت دی نړۍ مې ماته کړی او بیا مستاد ځوانان درنه تختی ولې تاکي ضعف دی کنه خپلو کې جوړ نه دی نو د تحصیل زمينه ورته برابر شي کار زمينه دی ورته برابر شي کار کې د د پزای چته یو مولا راوړه چې شل کاله جنگ کړی دی ته یو مولا راوړه چې په هیڅ نه پويږي د هغه زیپ د باس یا مشر وټا کچې هغه ځوانانو تر ماسترۍ کچا تحصیل لري زبرت لن لن مثالونه درکم داسې خلک شته چې حالته په دریم او څلورم پنځم بستونو کې کار کوي ماشونه وګوره په زرهاو ماشونه اخلي او لاس لاندې هغه څوک کار کوي چې تر ماسترۍ پورې تحصیل کړی دی او بیا هم چې کله ځینې ځینې امتحان دی اخلي هغه سفر اخلي د لپاره هغه عزت تر پای مال نشي نمرې ورته لري ورکه خلکو ته خپل ملایانو ته عریضه نشي لیکلای مکتوب نشي لیکلای په کمپیوټر خو بيخي پرې هغه باندې پويږي نه خو بیا هم هغه ځوانان چې الته کار کوي بیا په یو باندې او بل باندې او باسي دغه په ځای مولا راوړي
bale دا څومره بد او قبل لري چې کډرونه ورستر بل له افغانستان څخه وځي په یو بهانه او په بل بهانه او یو ستونزه او بل ستونزه او افغانستان د کسان د پاتې کیږي چې هغه دوی اته سواد نه لري چې خدای راته په مسلکي برخه کې دوی زده کړی کړی وي دا څومره بد پایلې د هیواد په کچه درلودلې سي
هیواد په کچه خو بیا موږ اته لسم او لسم پیړی تم بیا بیا یینو اولریډي موږ طرف ته روان یو منګه دا خو بیا امدا شی غواړي ځکه دوی چې کله دولت دوی ته ورکړل سو نشو یاله چې دوی دیونی دوی ته دولت ورکړل سو او د دې په خاطر ورکړل سو چې ورته راځنو ارزان علی وردی کنه ارزان علی وراندا سی چې او چا د 10000 ډالر ورکړي او دوی ته وایي چې نه دوی وایي چې موږ کارت ته په 200 کوم نو ارزان علی ورته دولت ورکړي او دوی خو بیا د په عواقب کې نه دي کنه دوی خو پویږي په باندې چې موږ لکه تیر ځل چې پین زکاله دوام مونږ نه کوي ولاړو بیا غرونو ته دوی خو وسوای چې راځنو دغه سو کاله چې موږ ته څه دوی خو اول دغه ملت خپل ملت نه مانی دغه کوم افغانان چې دی دوی هغه افغانان خپل نه مانی او کم دانه کپ کې پیدا شي چې وې زړه په اوسو دي چې دا بیچاره هوادوال مخپل دی کم دانه کپ کې پیدا شي هغه دومره صلاحیت نه لري او په دویم ورځ ترور کړی دتا چې ما تاسو په خپل سترګو مې جاګانو کوم په دې اول واسطه عواقب ډیر زیات دي یو هغه امدادي چې ځوان بورنزي ټول هواد بمده غسمولایانو ته په سوادانو ته پاتې کیږي او بل بد واقف پیدا وی خلک به ذهنن نارامي په ټراما باندې باندې اخته شي وي او بل اخر مجبور شي چې دغه پتیګو باندې د خلک راو باسي او بل واقف پیدا وی چې بد واقف هغه کار ورته راوسیړو هغه امداد چې هواد به ولسمې پیړی ته ورواچي او هغه د جهل او جهالت دورې ته بیا ونګورځو بیا به کلونه کلونه نشي کلونه کلونه چې بیرته کومې لاسترونه نه چې موږ په دغه تیر او 22 کلونو کې درلودي هغه بیا تر لاسه
bale صدیق صاحب د ځوانانو په خبره په افغانستان کې حکم نظام خو د هیڅ خبره هم نه وري نه د ځوانانو نه د نړیوالو ټولنې نه په افغانستان کې د خلکو نه بیرون دی افغانستان نه دوی خپل څه چې غواړي امغه کوي بیا وخت مو پروا نه لري
اوس کورنۍ ته څه ول پکار دي، څه ډول یو زمينه مسایده کی، څه ډول یو فضا په کور کې جوړه کی چې ځوانان مسافرات ته ځوخ نه کړی.
کورنۍ ته دا وایم چې دوی ته باید هدا اقل هغه حقيقي ژوند بیانول ورته پکار دي. داخل کورنۍ خو په دې مسایلو باندې پیږي، خبرې دې ور سره وکړي کېد نه چې ځوان تعال ته زی ترکیه ته مثلا ته زی جرمني ته تعال ته شي که تاسو ژبه زده دی، اول خو اسناد نه درکې، که اسناد درکې نو ته به سو کلونو پورې هلته ژبه زده کې، او بیا هغه نه وروسته داخم نه ده چې ته لاړ شي هلته ماسټریانې وکړي او ډاکټراګانې وکړي، دا خبره نشته. ژبه باید زده کې، او بیا د هغه تر څنګ کار کول پکار دي، ستا اسناد منل کېږي نه منل کېږي. نو دغه کومه ځواني چې اوس لري 15 کالو یو 20 کالو یې تا باندې به 10 کلن شوی به، بیا هم ته خپل هغه مقصد ته نه رسېدلی. بیا نو ګټه یې څه شوه چې 10 کلنۍ کې بېرته د هېواد ته راولېږي، زب زب ټکه ټکه به یې هغه هم کوه رسېږي تر هغه ځې پورې. حلارې هم دا ده چې مسؤلیت لري، که په زور راغلی، که چا ورته په خیرات کې حکومت ورکړی، که هر رقم یې کړی، که د کابل اداره ورته وایي یا د قندار اداره ورته وایي، د دوی مسؤلیت هم دا دی زمینه د کار، زمینه د تحصیل ورته برابر کړي. دا اوه اتیا میلیون ډالر چې ورته میاشت هره اونۍ کې ورځي، حد اقل ټول د جیبونو کې نه چې هغه نیمایي چې ملت ته ورکړي په ملت یې وسپاري، بیا هم یو څه ګزاره کېږي.
په آخر کې ځوانانو ته، کورنیو ته هم یو پیغام دی، تاسو غواړئ څه ولرو؟
ځوانانو ته پیغام دا دی چې دا ورځې به تېرې شي، د هرې تورې شپې نه وروسته بیا ورځ ده، وخت کم پاتې دی دغه خلکو، دومره وخت مو ګزاره وکړي، کال دوه کاله نور هم ګزاره وکړي، که امکانات وي سلف سټډي کول پکار دي، هغه ځان سره کتابونه مطالعه کوي، قوي پلان دی، که یو کس ځان سره سلف سټډي وکړي، که په دغه یو کال کې تاسو د کال کې لس کتابه ولولئ، نو دوه کالو کې تقریبا شل کتابه شو، تاسو به په علم او په هر څه کې به تقریبا درې چنده څلور چنده هغه بدلون راغلی وي، ځکه بله چاره تاسو فعلا دپاره نه لرئ. او یا که تاسو دغه تحصیلي بورسونه پیدا کېږي ورځئ، زه همې ځوانانو ته تاسو تحصیلي بورسونه پیدا کېږي په قانوني لاره، قانوني لارو باندې کولای شئ، او په دې مقصد تللی شئ چې هلته تحصیل وکړي او بیرته هېواد ته راشئ، چې کله حکومت جوړو نه دغه نظام تر لاس لاندې بیا ورشئ. او کورنیو ته هم دا ده چې بچو سره کینی خبرې دی وکړي، او دغه ژوند امریکای او د اروپا او دغه ژوند هغه اصلي سیرت ورته بیان کړي چې ښه کته لاړ شي، هغه پروز اند کانس ورته وایي کنه، خواله او بدواله او مثبت او منفی اړخونه ورته ورته وخایي باید کورنیو ته، او بیا د اقدام وکړي. خو بیا هم هیڅ کله دی په غیر قانوني لارو چیرته نه ځي.
ګران دوستانو، دا و د دې اونۍ د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست الله مومال او ملګری.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د هیلی پروگرام دی برخی تموز فرید سیال هر کلی کوم. نن را سره په هیلی پروگرام کې هغه انجلۍ میلمنه ده چې دی د طالبانو په دور کې یو کال ښوونځی هم لوستی دی. سمیا هغه زده کوونکی چې تر شپږم ټولګي زده کړې وکړای شوې خو تر هغې وروسته له زده کړو پاتې شوه. هغه وایي کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شو دا ټولګي ته تلله، او یو کال وروسته هم وکولای شو چې تر شپږم ټولګي زده کړې وکړي، خو دا دی چې اوس په کور ناسته ده او له اووم ټولګي پورته زده کړې نشي کولی. له سمیې مې په دې مرکه کې لومړی دا پوښتنه ده چې د طالبانو د راتګ د ورځې څه ورته په یاد پاتې دي. ښوونځي ته تللې وې چې کومه ورځ طالبان راغلل که نه رخصت وي؟ طالبانو دوره کې تاسو کال ویلې ده، دغه کیسه راته وکړه. کله چې طالبان راغلل او تاسو بیا د طالبان دراتګ نورس خوانځي ته لاړی د یو کال د څنګه تیر کړو د ویر در سره و چې تم کوم ته لاړ شي نشي کولای درس وای په کور باندې کینی
حتی ما سره دا خپل دا ویر ورسره کچې طالبان اول مچ راغلی مونږ باندې مکتبونه بند کړی اول وای چې باید لکان عمران سین جون عمران سین بعد لغینه ولې چې لاس ورځ بعد باید لکان راسو انجنیرانه سي بل هغه وخت نه زه ډیره زیاته ډارې تم ځکه زیاتره وحشتونه د دې مالې د لوتې زیاتره فزي په درو باندې وهلې زیاتره منجونې د هم دغه سي وهلې دي نو زه په چې مکتب ته تم زیاتره مې مکتب له کور نم ډیره ډیر زیات لرو حتی نیم سات بل راکې دا یم یو سات مونږ په ډیر سختې مکتب ته تلو مونږ ډیر زیات ډارې دلو ما سره ته لمدا ویره چې څوک راځي نو وای مونږ په ډیر سخت شرایط کې مکتب ولې مونږ نه سکولې چې په څه شرایط کې مکتب ته لاړ شو چې مونږ ډیر زیات به د طالبانو څخه یې دلو
د یو کال کې چې د طالبانو وخت کې مکتب ته تللی تاول چې مکتب درنه لره مو کله چې مکتب ته تلی بیا مکتب کې څنګه احساس کول ته مې ری دلی چې ولا طالبان را نشي چې مکتبونه وای او سادان خزي وي کنه ناری نه درته راتل مکتب کې مو طالبان و کنه
اصلا استادان متوی لاول نه تر اخره پورې مونږ دی اوم سلف پورې مونږ ټول اول سلف نه تر دوله سم پورې ټول فزوي خو مونږ بیا مې ریدل چې کچیر ته طالبان راس مونږ وونه وهیا چې راتونه وای چې نور دی مکتب ته را نه سي حتی چې مونږ په اخرې نه ورځ رخصتولو مونږ ډیر زیات وژړل مونږ ویل چې مونږ نو سو کولای چې بیا لدین بعد راسو بیا مونږ مو وای چې پای تر اوسه بیا هم ډاری ته چې مونږ ستاسو طالبان شو نو وای چې کچې طالبان خپل نه خو خېچې چې نه بعد له شپږم سنف نه جیک سنفون ته باید انجنیران سي مونږ یعنی د لدی نه ډیر زیات یې ریدل چې څنګه وسو کولای شو چې خپل مکتب ته لاړ شو
سمه یې که په دې راته وایې دغه خور زو کیسې دې راته وکړه په یاد دې چې ښوونځي ته وړې وي هغه کوم مکتب کې چې دا شپږم صنف نه فارغه شوې همدې مکتب کې وي که نه کوم بل مکتب ته تللې وي چا سره تللې وي
اول اصلا ایما کاکا مانا اکسونه دی فورم لپاره واخیستل مونږ چې لاړو لاما هم مې را سره تو دانه مکانې مې سره وی زاول کې ډیر زیات بی جرأت او ما ویل کدی مکتب کې د سې څوک دي چې ما ته څو وای یا تاسو څه شي را باندې څه څه چې ته ولې داس نه یادې زه ډیر زیات غړې دم خپل یو ما مې په ماغه مکتب کې استاد و بیا لاغې نه بعد مې خور مې را سره و څو مرزي په صرف کې با خور مې را سره کې نست تر څو کاکا لور مې ما چې ما زونه دا هغه مبر سره نه استول چې داونه ډارې سې په پافي ډاډه مخه ته ما خو بیا هم زو ډارې ده ما لغې نه پات تر او په وم ټوم سن فیو مته مونږ بل څه مقبل مکتب ته مې نه راغللو لغې نه پات مونږ راغلو هغه مکتب کې بیا تناسم زکه کاکا لور مې رانه لاړه هغه د ټول کور له بزر سره مونږ نه بيفي زیات لري په مونږ مکتب هم بيفي زیات لري ول خپل کور نه نسوم کولای چې ایوازه لاړ سم بیا مې خو ورور مې سره مکتب پورې ولته او بیرته کور ته راوړم
دی وخت کې څو کله نه وي
زه د پنځو کلو چې مکتب کې داخله کوم او چې په دوم صنف کې فکر کوم وکړ او دوه کلو
هغه وخت کې د کوم مضمون خز د کوم دغه ټول اول صنف تر شپږم پورې کوم مضمون کې تکړه وي خز د کولای شو بیا
زیاتره چې استادانو راته فرین راکاو یا کوم نام د مضمون لپاره راکاو د درس لپاره زیاتره به په ریاضي کې راکاو په پښتو کې راکاو او بیا د ژوند مهارتونو تر دریم صنف پورې او په اووم صنف کې چې شپږم صنف کې چې بیا ساينس او ټولنیز دي کې زیات نمرې اخیستې انګلیسي
او سدانو برخورد په ټوله کې له تاسو سره څنګه او تاول چې زه به جرأت مومه بیا او سدانو خود سینه دغه کولی چې یاد در باندې غوسه شي یاد سې څو چې تنورم به جرأت شي ورسره
حتی زمونږ استادان د سې ډېر زیاتې خېفه زوی یعنی زمونږ استادان له کمات د سې کاري دا ول به جرأت هم بیا ورسته ما ته استادان د سې ولې په ته مړ لري کوم مونږ درته هیڅ نه وای تاسو به خې مونږ د سې له کمالو روغندې ته ما ته به تلم دا خبر استاد کول ما غو استاد هیڅ کله بم لا یاد و نو سي حتما ایمان پرون من په یاد کړه له چا استاد زمونږ څومره خو هغه استادانو به زیات محترم وي تاسو ولې مونږه ام چې نن څنګه سنتیانم چې وې سنتیانه نه زمونږه خپل د غونډې مونږه د کورنۍ د کاکا لو دغه سوي مونږه زیاتره ټول سنتیانم سمې مې راستره
څه مشه وکي کې نه سې مکتب کې
مکتب کې زیاتره زه په استاد چې کېنول مې بیٹه زه په اصل په سم کې وړم د ټوبه نه چې مزه وړم ټول ما نه غټه وي ځکه زه په کوچنیواله کې په مکتب کې داخله کړم نو استاد د دې لپاره په اول صف کې کېنولم.
عموما دا اول صف کې چې څوک کینی بیا او صدر باندې ډېر غږ کوي کله داسې شوي چې درس دینه وس د صدر ته ول چې جګی شه تشریح وکړه.
زیاتره خو ما درس ویلی خو یو ورځ داسې کومه ورځ راتلله چې ما درس نه ویلی استاد راته وویلې چې جګه تشریح وکړه کله چې ما ویلې زه به پکې کومه یوه غلطېدم خو بیا م استاذ راسره زیاتره کومک کو بیا ما غوښتل چې زیاتره خپل درس یاد کړمه او استاد مې د دې کله کله به استاد قارم کوي زیاتره په غوسه کېږي استاذانې خو بیا ما به درس یادوم.
په دې راته وایه کور کې د درس چا سره ویلې چې کله به مکتب نه راغلی او مکتب نه وروسته کورس ته بل کوم ځای ته تللی چې درس زده کړلته انګلیسي وایي یا مدرسې ته لاړ شي؟
زیاتره خو زه مدرسې ته تلم او مکتب ته تلم. کور ته به چې راغلم پلار به مې راسره یادوه مشرې خور مې لکه څنګه چې زه د کور ماشوم وم ټول رانه غټ و نو ټول به راسره درس ویلې همدغسې مې پلار مې راسره ویلې خویندې مې راسره ویلې ورونه مې راسره ویلې.
چا در سره ډېر همکاري کوله تشویق کولی شي ډېر درس ووایې چا ول لومړی شي صنف کې دویم شي؟
اول مې پلار راسره کوله خور مې راسره کوله خور مې پلان یې زه ډېر منندویم ځکه چې ما سره ډېر کومک کړی تر څو زه ښې نمرې واخلم ښه په جګو نمرو کې راسم خو ما سره درس هم زیات یاد کړی زه ډېره ترې مننه بیا هم کوم.
خپله په صنف کې څوم نمره وې؟
په صنف کې زیاتره زه څلورم راتلم یا پنځم راتلم.
کدام را ته وایې سمیې خاطراتو کتابچه یې درلودله مکتب کې چې څه پکې ولیکي که نه فکر دې کوي چې لا وختي دی چې هغه کتابچه ولري؟
ما خو خپله چې د خاطراتو کتابچه مې جوړه کړه په پنځم صنف کې وه نو ما د دې لپاره جوړه کړه چې دې نه بعد کې داسې زیاتره صنفیانې ما سره ما خاطرات ورسره پاتې شي د هغوی خاطرات له ما سره پاتې شي زیاتره خاطرات هم له خپلو ښو صنفیانو نه.
هغه کتابچه اوس هم در سره شته؟
راسره شته.
څه شی پکې ډېر ښایسته دی چې ته همیشه ګورې لولې او ځان سره یې ساتې؟
زیاتره مې خاطرات دي هغه مې د صنفیانو کوم کوم شعرونه یا کوم نصیحتونه چې پکې لیکلي دي هغه مې ډېر خوښ دي چې تل مې زړه ورپسې خپه سي وایم او په دې تېر آخر کې شپږم صنف کې چې وم بیا هم دا د مکتب په اړه مې ولیکل چې مونږ صنفیانې کوم صنفیانې مې چې ډېرې راباندې ګرانې وي د هغوی نومونه مې پکې لیکلي او زیاتره همدغسې نور.
سمیه جانې په ښوونځي کې خو دغه شپږم اووم اتم د عموما ماشومان وي پکې که په دې اړه راته ووایې هغه وخت کې د جنګ کولو ځکه چې ماشومان خو یو بل سره اتمن په چوکۍ یا نخلي یا په خوراک نخلي جنجال راځي کله دې جنګ کړی جنګ دې راوړی کور ته؟
زیاتره خو داسې وو چې په مکتب کې مونږ دومره جنګ نه کوو ځکه استاذانو نه ډارېدو چې هغوی راته په غوسه کېږي خو کله کله به هم لانجه راغلله چې تا ولې ما کتابچه کې د ما کتابچه ورکه کړې یا تا ولې ما قلم ورک کړی په دې باندې جنګ راته او یا هم په څه شي باندې نورو باندې جنګ راته خو زیاتره زه په دې ډارېدم. ما در ته یو ځلم وویل چې زه بې جرأته وم زیاتره زه به په ما سره بل څوک نه وو لکه خویندې ورور خویندې یا څوک راسره نه وو مور مې چې استاذې په هغه مکتب کې نو زه به زیاتره ډارېدم له خلکو نه بیا ما دومره جنګ نه کوه بیا هم که کومه لانجه به راغله نو زه ډېره خفه کېدم ما به ژړل.
شپږم صنف په اړه راته وایه په دې کې خو تاسې خبره وی چې کوم صنف ته لاړ شئ تاسې نور مکتب ته نه پرېږدي او مکتب در باندې بندېږي. هره ورځ به چې ښوونځي ته تللی څه هیله دې کوله چې خدای پاکه خیر ده که طالبان ښوونځي پرېږدي چې زه اووم صنف ته لاړه شم شروع یې کړم مخکې لاړه شم دا هیله دې کړې ده لاره کې یا همالته په مکتب کې یا کور کې؟
ما زیاتره دا هیله کوله چې خو دعا به مې کوله حتی مونځ به مې چې ویلې وکړه یا مدرسې ته م لاړم همدا دعا به مې وکړه خدایه ته بېرته یې مونږ حکومت جمهوریت خپله بېرته راولې مونږ مکتبونه راته همسې خلاص پرېږدي تر څو مونږ شپږم صنف پورې لاړ شو مونږ ته یې پرېږدي او زیاتره مونږ به چې مکتب ته تللو حتی دا ورځې به مې ورته شمارلې چې خدایه دا ورځې دې هېڅ نه تېرېږي په مونږ باندې بیا چې کله به دا شپه شو مونږ به وایو چې خدایه کشکې دا شپه خلق زر سبا سمون مكتب تلرسو عند غي وقت بيا وم سنت بعد مسطل حتى اخرين اخري ورز بعد من طول شغله تمارين كولا طول ويل ودواو كدواو كاد حتى استاذان راتولسي دواو كترسو تصبر تخبل مكتب تراسي
اغه ورځ نو وروسته چې مکتبونه بند شو دغه ورځ د کیسه دی په یاد د خاطره دی په یاد چې موږ سره شریک کې
دغه ورځ نه چې مکتبونه یعنی خلاص هغه وخت کې شپږم اخري ورځ خاطره مې دا چې موږ کله مکتب ته تلو په هغه وخت کې یو څه ډارې دم خو بیا موږ سنفیان سره تلم سنفیان مې زه ډیره خوشاله یم هغه وختونه کې به زیاتره ما سنفیان سره به ګرځېدم یعنی زیاتره به باندې مې چې وتلو یو څه خوراک به مخېسته هغوی سره به یعنی چې ګرځېدلم زیاتره مې هغه خاطرات په یاد دي چې موږ مکتب ته لاړو استاد یو خاطره مې دا چې استاد مې درس راکاو نو په هغه وخت کې موږ ټول وژل چې دا سترخط خاطره یعنی اخیری نه ورسو موږ ټول د دې لپاره ځړل چې ولې موږ مکتب بندې
مکتب کې چې ډېر خوراک مخې د خوراک مو زیات کړه مشمن خو موږ ځان سره وشي ډوډۍ وړي تا مکتب کې چې اخیستل کور نه دي څوړل
زیاتره خو به مې مورجانې راته په دېش کې اوڅه اچول چې وایي خلم خو هلته به موږ ته مکتب کې دا اجازه نه وسي یو څه مکتب ته وسالتې خو ځکه کېدې سي بیا خو امن ډېر زیات پابندي په موږ ډېره زیاته ویل کېدې سي زهرې په کې چې نور شاګردان پې مریضان شي یا چې په وسي نو دې لپاره موږ ته نه پریښود بیا که مکتب ته تلم زیاتره مې پاپړ ځان سره وړل مکتب مخې ته به مې اخیستل هملته به مکتب ته وړل پټ به وړل که اجازه به نه راکول بیا مکتب نه به چې وروسته راووتلو چې به م ځان ته واخېسته یا به م د سې شور نه خود و یا به م سکرین یا جاله واخېستله
هغې شیانو پسې اوس کمې پسې ډېرې خفه شوې چې لاړه شي وی خورې لکه مغه ورځې راشي څه به ډېرې خورې یعنې که بیا ښوونځي ته لاړه شي او ښوونځي مخکې دا شیان ولاړې کمې به یې واخلې او به یې خورې
زیاتره چې زه اخلم د ښوونځي هغه برګر مې ډېر یادېږي ځکه ډېره زیاته زه ورسره خفه یم چې څومره مزه دارو خپلو سنفیانو سره به یو ځای ته تلو سنفیانو سره مې یعنې یو ځای خوړو او زیاتره هغې پسې خفه یم چې ښوونځي ته حتما دا ځل خلاص د سنفیانو سره مې یو ځای ځو لکه مخکې چې هماغسې
سمیه لول نه تر شپږم صنفه پورې چې ښوونځی دې وویلې څه فکر دې کوو چې آینده کې د ځان لپاره څه خوبونه کتل چې ته به څه کاره کېږي
زیاتره خو ما اول غوښتل چې یو ډاکټر سم یم استاذ سم خو اوس مې زیاتره چې خوښېږي پنځم صنف نه بعد مې ژورنالیزم خوښېږي ځکه زیاتره تلویزیون کې چې یا په نورو رسنیو کې چې زه ګورم زیاتره نطاقانې نو ما هغه خوښېږي
اوس چې کور کې ناسته یې له اووم صنف نه شپږم صنف نه وروسته ورځې دې په څه تېری وخت دې په څه تېری
زیاتره خو مې ورځې په کتاب ویلو یا درس ویلو باندې تېروم یا کوم کتابونه چې داسې خاصې کیسې ولري هغه باندې تېروم یا کله کله خپل قرآن کریم راخلم هغه ترجمه مې یادوم چې زه خپله قرآن کریم ترجمه وایم او یا مور سره خیاطي کوم
خیاطۍ کې دې څه زده کړي څه ګنډلی شي
پنجابي کلمې زیاتره زده کړه اوسه تکلونی
ځان ته دې تر اوسه پورې ګنډلی که نه یا لا هماغه مرحله کې چې زده کوي
ځان ته خو مې لا تر اوسه یعنی نه دي ګنډلی خو یوازې یو وړکی کمیس چې د ګوډۍ لپاره هغه مې ګنډلی
ګوریانې اوس هم کوي
اوس خو یې نه کوم ځکه عمر م ورو ورو چې کېږي اوس نه کېږي خو همداسې مې ګنډلی ځکه ګوډیانې نه لرم اوس مې ساتلې خپل خاطراتو غوندې لرم خو ما ساتلې دي د خاطراتو غوندې د وړکنې خاطراتو
آنلاین ښوونځي پیل شوي دي هغه کوم یو کې د سبتنام نه ده کړی چې له اووم نه پورته درس ورکوي دوم صنف اتم صنف دا ټولګي درس ورکوي
ښوونځي چې شروع شوي دي اصلا ما لا تر اوسه نه دي لیدلې ځکه موږ کور سره چې نږدې د ملکه سوریا ده هغه یې نه لا تر اوسه خبر نه لرم چې کوم یو نږدې ده خو موږ دلته یو دانه مکتب دی چې شخصي د هغې کې د اووم صنف درس هم ورکوي هغې کې مې ثبت نام کړی دی خو راته وایي چې له اختر نه بعد باید تاسو راسئ
آنلاین یادوم آنلاین کوم ښوونځی خو دې نه ده پیدا کړی
آنلاین پیدا کړی ده خو زیاتره هغې نه هم درس وایم خو داسې وه چې ما خپله هغه درس ویلي خو له هغې نه بعد بیا استاذانو موږ پرېنښودو چې هغه درس نه ووایي ځکه وایي به موږ دومره وخت نه لرو ځکه خپلې وظیفې ته یې له لاړ شو یو مړی حلال روزي ځان ته پیدا کوو
په کور کې د خلکو په ټوله کې د خویندو ورونو مور او پلار برخورد در تر څنګه ده ته خو د کور ماشومه مې او څه ورته وایه د کور وړه وړه مې دا چې اوس ښوونځي ته نشې تللی هغه هیلې دي لا په ځای پاتې دي د دوی برخورد در سره څنګه ده څنګه برخورد در سره کوي
یعنی زه خو ایمازون لارې ورسمه چې مکتب بند شوی دی زیاتره ایمازون ډېر زیات سخت شوی دی راته تریخ د ژوند خو بیا هم پلار مې تل ورونو ته مې او خور ته مې وایي چې تاسو دې سره تل که زه یې پټو نه اورم تل مې پلار همدا وایي چې پرېږدئ وړه ده مکتب یې بند ده څه کوئ اعصاب یې ټیټي خرابېږي تاسو دا خبرې مه کوئ نو تل همدا وایي ورونه مې همدغسې خو خور مې همدغسې وایي څه راته نه وایي ځکه چې زه د کور وړه مې یم
بیرون بوزی هغه ملګری دې شته چې ورسره کوڅه کې لوبې وکړي یا نه کوڅې ته دې نه پرېږدي
کوڅې ته مې پلار پرېږدي ځکه کله کله زه کوڅې ته موسمه ملګري مې شته څو دانې دي زیاتره خو لوبې نه کوو ځکه چې هغوی لوبې نه دي خوښې دی خپل ساعت تېرو یوازې دا خبرې کوو سره کیسې کوو زیاتره او یا هم د یو بل کورونو ته ځو
په څه کیسې کوئ څه خبرې کوئ خپل منځونو کې چې کېنئ
زیاتره د خپل ژوند په اړه کوو لکه مونږ وایو چې زیاتره خپل ژوند کیسې کوي ما ملګري چې دا مونږ ژوند سې د وړکني کیسې کوي یا د سالګري خپل کیسې کوي د سې کوي
سمای جان ته خو لا ډیره وړه مې خو په دې کله فکر کړی چې ری دا خوندي هم داسې بند پاتې شي ته به څه کوي څه پلان لري یا که کورنۍ درته وایي چې کم داسې خوانځي بند دي او ته نشې کولی مکتب وای واده باندې فکر وکړي دا مسایل دې کله ذهن ته راغلي دي
دا مسائل مې هیڅ کله ذهن ته نه راځي ځکه کوم بلار خپل یو پوه شخصیت دی ما بلار خپل ډاکټر له کله مونږ ته دا نه وایي نو پلار جان مونږ سره ډېره زیاته منندو یم چې داسې خبرې مونږ ته نه کوي خو بیا هم ماته وایي چې حتمن مکتبونه شروع کېږي کېدای شي سل کاله بعد چې که د عمر تر اخره پورې هم کېدای شي مکتب شروع شي نو ته بیا هغه وخت کې هم کولی شي چې وایي
خپله خو بیا درته دا فکر نشته ده روحی روانی وضعیت دې څنګه ده ځکه زیاتره نجونې چې اوس په کور ناستې دي شکایت کوي چې فکر سم نه وي بې ځایه جنګ کوي عادي خبره باندې غوسه کیږي سا فکر سم ده څه تغییرات خو درکې نه دي راغلي زیاتره هغې
وختونو کې چې زه ډېره زیاته خوشحاله وم چې ما سمپلې
خپل کور کې نږدې کورور دی کوم یو مکتب ته ځي یا پوهنتون ته ځي کله ورسره داسې حسادت نه کوي چې دوی ولې ځي موږ ولې نه ځو یا په دې کله فکر کوي چې ته ولې خدای نجلۍ پیدا کړې چې دا بندیزونه در باندې دي
ما اول چې موږ باندې مکتبونه بند شو هغې ورځې نه به مې ورور مکتب ته ته اوس پوهنتون کښې ده اوس وایم وګوره دوی څومره طریقې وکړله لاړه مکتب نه پوهنتون ته لاړه اوس ورور مې دواړه یې په دوم کال ته دي پوهنتون دوم کال ته یعنی دریم سمستر ته رسېږي نور هلکان چې زه زیاتره ګورم مکتب ته ځي یا نجونې وړې نجونې چې مکتب ته ځي یم زیات داسې ما ته زور را کوي چې ولې دوی مکتب ته ځي ولې زه نجلۍ یم ولې
محروم شي چې اووم صنف ته ورسېدي هغوی نشي کولی چې نور مکتب ته لاړ شي هغوی ته د پیغام څه ده څه ویل ورته غواړي چې خپلې هیلې ژوندۍ وساتي خفه نه شي روحي رواني وضعیت خراب نه شي
پیغام مې ورته دا ده چې همېشه خپل درسونه په خپل کور کښې وایي که هر کله اوسه کېدای شي مکتب مو شروع شي بېرته نو کولی شي چې مونږ به بېرته خپل مکتب ته لاړ شو خپل مکتب کښې خپل کور کښې خپل درسونه ووایي او هېڅکله خپلې دا هیلې په خاورو سره خاورې نه کوي ځکه کولی شي چې څو کاله بعد هم دا هیلې بېرته راژوندۍ کوي بیا نو زه دا وایم چې هېڅکله تاسو باید خپل ځان ته خفګان ور نه کوي ځکه چې یو نجلۍ چې وژاړي څلوېښت زیاتره نوانشناسان وایي چې څلوېښت دقیقې خپل ژوند له لاسه ورکوي
ډېره زیاته مننه کور ودان سمایي جانې چې خبرې در سره وکړې کور دې ودان خو یو بله پوښتنه اوس څو کلنۍ ته
اوس خو زه د راتلونکي میاشت یعنې د حمل نسمه باندې دیارلس کلنه.
ډېره مننه کور د ودان سمی جانې.
دا هیلی پروګرام وروستۍ شیبو ته راورسېدو. ورزو د سمیې په اړه باندې د هغې د مور خبرې اورو.
السلام علیکم، زه د سمیې مور یم او په دې تشویش کې خو موږ هره ورځ تېرو، یوه ورځ نه ده، هره ورځ موږ ده څو درې کاله ووته موږ په دې تشویش کې تېرو چې دوی له زده کړو نه پاتې دي، مالورګانې په کور ناستې دي او سخت تشویش اخیستي یو. او موږ په نن او په سبا کې یو چې نن او په سبا کې به مکتبونه شروع کېږي، دوی به مکتب ته ځي او په ډېر سختو حالاتو کې موږ دوی دې وخت ته راورسولې چې دې وخت دوی ورسېږي او دوی تعلیم وکړي. دې نه پورته تعلیمونه ته خو نه پرېږدي، خو موږ هره ورځ بس ژوندي انسانان یو، داسې یو لکه مړه د مړو په شانتي یو، خو پکې ژوندي یو، بس خپلې ساګانې اخلو. د لورګانو تشویش او زه نه ټول افغانستان میندې او پلرونه ټوله په تشویش کړي دي او سخت حالات ده. څه به ووایو، هېڅ هم نسو ویلی.
لا تر اوسه پورې خو لا وړې دي، دومره د ودېدو خو نه دي، خو ما او پلار خو یې وایي چې لس کاله طالبان دلته نور کینیم او لس کاله بعد خدای پاک دې دوی ته زمینه برابره کړي، بیا به هم دوی موږ پرې نه دو او تعلیم به پرې کوو له خیره سره.